دا ازادي رادیو دا او د نن ورځې خبرونه مو له همدې شیبې پایل سوی. السلام علیکم او سهار په خیر. نن یکشن بده د وژي اسمبلی دویمه د اگست میاشتې درویشتمه. د ازادي رادیو د خبرونو پایل هر ورځ په لومړي نیم ساعت خبری مجله کیږي. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د امنیت د لا شوالي لپاره ځینې اقدامات کوي. نور راپورونه هم لرو تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د کابل د امنیت قمندان له دندې ګوښه کړی سو. د ناټو ملکي استازي په افغانستان کې د اوږدمهاله امنیت په اړه د ناټو پر ژمنتیا ټینګار وکړ. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر تر 3 لک واوښت. د کابل د امنیت قمندان جنرال امان الله واحدي له دندې ګوښه کړی سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طارق خریان پرون ماخوستن له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل
د کابل امنیت قمندان او د هغو حوزو امیرین چې پرون موږ اعلان کړل له 14 کارکوونکو سره له دندې ګوښه شول.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د کابل د پولیسو د 14 او 18 حوزې امیران له 14 کارکوونکو سره د زمري یا صد میاشتې پر 23 د وظیفوي غفلت په خاطر له دندو ګوښه کړی سوي دي. د زمري 23 چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 101 کلیزې سره برابره وه پر کابل ځینې راکټونه ولګېدل. بلخوا هغه څه چې په کابل کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو زیاتوالی بلل کیږي د کابل اوسیدونکو اندېښمن کړي. په کابل کې پرون څلور د مقناطیسي ماینونو چاودنې وسوې. په دغو چاودنو کې چې چای مسؤلیت نه دی منلی د چارواکو په وینا یو پولیس وژل سوی او د دوو ملکیانو په ګډون 15 نور ټپیان سوي دي. د ناټو ملکي استازي ستيفانو پونیکوربو په افغانستان کې د اوږدمهاله امنیت په اړه د ناټو پر ژمنې ټینګار وکړ. د شغلی پونیکور ول قوله دا خبره د دفتر پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلې ده. د دې قوله ویل سی چې ولسمشر محمد اشرف غنی سره د شنبه په ورځ په کتنې کې پونیکور وویل ناټو تړون له افغان امنیتي ځواکونو سره اوژه په اوژه ولاړ دی. بل خو له جمهوری ریاست څخه د شنبه په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې دوړو لوريو د سولې د بهیر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز او د افغان حکومت د پروګرامونو په ځنګړې توګه د سولې له پروسې د ناټو د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د تیرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع له مرستیال وزیر شاه محمود میاخیل سره د افغانستان شمال ته د سفر پر مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړی و. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د 200 لوبډلو او په هسکه مینه کې د 14 لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پای ته ورسېده. د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوجیانی د شنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبري کې ویل چې په چین ولسوالۍ کې د یو قومي مشر ملک عثمان شینواری په نوم سیالۍ په شډل بازار کې سلګونو نندرچانو وکړه. شغلی خوجیانی د هسکه مینه د کرکټ سیالۍ په اړه ویل
پاس کمنه ولا سوالی کی زموږ خوانځي جوړ کړی موږ خوانځي غوړ ترنوان لاندې هم د 14 لوبډل ترمن د کرکټ سیالي پیل شوی چې 14 ورځې دوام کوو او هغه هم د امن په فضا کې بشپړ شوی.
د دیش وسلول څومره د مخ کې هم په چین ولسوالۍ کې فعال وو. امنیتي چارواکو په دې ورستوي کې د دیش له جګړه مارو د چین ولسوالۍ د تصفیې اعلان کړی دی. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر 3 لک واوښت. په دې وایرس دغه کسانو شمیر تر 3 میلیونو زیات شوی دی. له دې جملې تر 15 میلیونو زیات کسان روغتي ودی. د امریکا د جانز هاپکینز پانتون د شمیرو له مخې په امریکا، برازیل، مکسیکو او هندستان کې د کورونا وایرس له کبله تر ټولو زیات مړینې ثبت شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان هیله شولې چې شای په 2 کلونو کې کورونا وایرس کنټرول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکي اونۍ اسرائیل او متحده عرب اماراتو ته سفر کوي. د به هلته د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د اډی کېدو په اړه خبري وکړي. اسرائیل او اماراتو د اگست میاشتې پر 13 نیټه اعلان وکړ چې دوی به د امریکا په منځګړیتوب د موافقې له مخې بشپړې ډیپلوماټیکې اړیکې جوړې کړي. د دې موافقې له مخې اسرائیل ژمنه کړې ده چې د لویدیځ غاړې د ځینو برخو الحاق به ځنډوي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله ټاکل سوی پامپیو نن یکشنبه اول اسرائیل او له هغه ځایه بحرین، عمان، متحده عرب اماراتو، قطر او سودان ته سفر وکړي. ټاکل سوی د بیلاروس د حکومت مخالفه مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا راتلونکي دوشنبه په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري. د دې کتنې هدف په بیلاروس کې انتخاباتي لنجو ته د سولیز حل لټون یاد شوی دی. بیګن به په لیتوانیا کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره هم ګوري چې د بیلاروس د وضعیت او د دوه اړخیزو دفاعي مسلو په اړه خبرې وکړي. دا خبره د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. بیګن به وروسته له هغې روسیې ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف انټرفاکس خبری ایجنس ته د شنبې په ورځ وویل چې په مسکو کې خبرې به د بیلاروس تر موضوع محدودې نه وي. وروسته له هغې چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د جمهوریت د ټاکنو د ګټلو ادعا وکړه، مظاهره چان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. لوکاشینکا له شپږویشتو کلونو راهیسې پر بیلاروس واکمن دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د څو لویو ښارونو د هوا وضعیت داسې اټکل کړی دی. کابل اسمان لږ څه برګ، د تودوخې لوړه درجه 2.2، ټیټه 2.2. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.3، ټیټه 19. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.3، ټیټه 19. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 2.2. او جلال آباد اسمان نیمایی وریز، د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 2.8.
خان محمد سین د هوا له حال خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حال مو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. او ریچه د کورونوی چارو وزارت وای د کابل د امنیت د لا شوالی لپاره ځینې اقدامات په پام کې لري.
کشفی او استخباراتی برخی هڅه کوي ترڅو د ورستیو نامنیو په عوامل اغا کسان تی پدغ برخ که دخیل دی اغای سرا مقابله و کی.
پا بل راپور که اوری چه پا خوست که زدکوون که غشتن کوی چه طول شوانیز بهیر پا حضوری بنا پایل سی.
در چیز او سیلا سمسی زدکوون که امزخ پل دی رخ پایم چی مونگ در درسون باید زر تر زر پایل شکو کور که خونه شکی نیستای چی هست یا باس وقت دیر کو.
د برلین هغه روغتون چې الکسی ناوالنی تداوی کوي وایي چې د نوموړي سیاستوال بشپړ معاینات یې پیل کړي دي. د ژوند په رنګونو کې په یو روغتون کې له یوې بستر سوي ناروغې سره خبرې شوي.
ډېر افتن کې سر مې خوږي، خبرې زر نه لرم، نه دا ځای نه دا ځای نه مې خوږي، ډېر افتن کې یم.
د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې د کابل امنیه قمندان په پلازمینه کې د ناامنیو په تړاو له دندې ګوښه کړی سو. تر دې مخکې د کابل د 16 او 18 حوزې مسؤلان هم له دندو ګوښه کړی سوي وو. د کورونې چارو وزارت ویان پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د کابل امنیتي وضعیت ښه سي. پرون په کابل کې د مقناطیسي ماینونو 14 وسوې. مللی بشیر تفصیل وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې د افغانستان په پلازمینه کې د ناامنیو په اړه اندېښنې زیاتې سوې، د کابل د امنیه قومندان جنرال امان الله واحدي له دندې ګوښه سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آرین پرون ماخستن له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل چې دا اقدام د 16 او 18 حوزې د مسؤلینو د ګوښه کېدو تر پریکړې وروسته وسو. د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي وو چې د کابل د پولیسو د 16 او 18 حوزې کارکوونکي د زمري په 28 نیټه په دنده کې د غفلت په خاطر له دندو ګوښه شول. تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ د زمري په 28 نیټه د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو 101 کلیزه وه او په همدې ورځ پر کابل یو شمېر راکټونه ولګېدل. ښاغلی آریان وویل چې د کابل د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره هڅې روانې دي.
په وروستیو اونیو کې طالبانو د چستکي ماینونو د چاودنو په واسطه یو ډول رواني فشار سپي راوستې ده. د یوې میاشتې په لر کې په کابل کې 2 ماینونه کشف او خوڅه کړي دي او د ماینګزاري په تور هم ځینې کسان نیول شوي دي. زمونږ کشفي او استخباراتي برخې هڅې کوي تر څو د وروستیو ناامنیو په عوامل هغه کسان چې دغه برخ کې دخیل دي هغوی سره مقابله وکړي.
په کابل کې د شنبې په ورځ 4 د مقناطیسي ماین چاودنې وسوې. د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل چې له دغو چاودنو په یوه کې چې د باغیواله په سیمه کې وسوه 2 ملکیان ټپیان شول. د چارواکو په وینا په درو نورو حملو کې یو پولیس ووژل سو او درې نور پولیس ټپیان شول. د دغه پیښو مسؤلیت هیڅ چا نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ویس پرمک وایي چې د کابل د امنیتي ادارو کشفي او اطلاعاتي برخې باید پیاوړې سي. د پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتی شبکو ظرفیتونو او امکاناتو ته باید بیا کتنه وشي. د کابل امنیت قمندانۍ لرو. آیا د کورنو چارو وزارت کشفی برخې مالی او اوپراتیفي امکاناتو ته لاسرسی لري کنه؟ چې باید وی لري. دا هر څه ډیر مهم دي. د کورنو چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست له اوپراتیفي امکاناتو په استفاده کولای شي په کابل ښار کې خپل کشفي او اطلاعاتي شبکې پراخه کړي.
د کابل د امنیت په اړه په داسې حال کې اندېښنې زیاتې شوي چې د ګډو ځواکونو قومندانې له درو میاشتو راهیسې د پلازمینې د امنیت ټینګولو په برخه کې فعالیت پیل کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت، دفاع او ملي امنیت عمومي ریاست یو شمیر چارواکي او کارکوونکي په دې قومندانۍ کې یو ځای کار کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په کابل کې شاوخوا 204 ماینونه کشف کړي او خونسا کړي دي او له دغو ماینونو سره اړوند یو شمېر کسان نیول شوي دي.
ومردل چې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل د امنیت د لا شوال لپاره ځینی اقدامات په پام کې لري. د کابل په شمالي ولسوالیو کې وروستیو نه امنیو خلک اندېښمن کړي، خو دفاع وزارت وایي چې د دغه ولسوالۍ د امنیت لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. یو اونۍ مخکې په دغه ولسوالیو کې د ځینو ناامنیو راپورونه ورکول سول. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د کابل په یو شمېر ولسوالیو کې ترهګریزو بریدونو د دې ولسوالیو خلک سخت اندېښمن کړي دي. د دې سیمو دوه تنه اوسېدونکي وایي
د شپې لخوا موږ له کور څخه نه شو وتلی. امنیت ډېر خراب دی، نظامیانو سره یې هم کار دی او غیر نظامیانو سره یې هم.
اگر هر کسی باشه همراه خودش کار دارد.
په شمالی کې هدفي وژنې او همداراز نورې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي. موږ له حکومته په دې برخه کې غوښتنه کوو چې جدي پاملرنه وکړي.
دوی وایي د کابل شمالي ولسوالۍ وضعیت ناامنه شوی. د دوی په خبره امنیتي ځواکونه ادعا کړې چې مخالف وسلوالې له سیمې تېښتې ته اړ کړي، خو اوس هم په دې سیمو کې جدي ګواښونه شته. هغه څه چې بیا دفاع وزارت یې نه مني. شکردره، ګلدره او پغمان ولسوالیګانې د کابل په شمال کې پلازمینې ته نږدې پرتې ولسوالۍ دي چې تر دې مخکې هم ورڅخه د ناامنیو راپورونه ورکړل شوي دي. څو ورځې وړاندې هم د حکومت د مذاکراتي پلاوي یوه غړي فوزیه کوفي د کابل یوې بلې شمالي ولسوالۍ قرباغ کې د ناڅرګندو کسانو په برید کې ټپي شوه. دغه ټول اندېښنو ته بیا د افغانستان دفاع وزارت په ځواب کې وایي چې د کابل شمالي ولسوالیو د امنیت لپاره پراخ عملیات پیل کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له یو دقیق پلان څخه وروسته په دې ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل شوي.
د کابل د شمالي ولسوالیو د ښه امنیت لپاره د افغانستان دفاع وزارت پراخ عملیات په لاره چولي. په ځانګړي ډول د ګلدرې او شکردرې ولسوالیو کې ګڼ شمېر مخالفین وژل شوي او ډېر مهمات ترې هم ترلاسه شوي دي. په نږدې راتلونکي کې به دغه ټولې ولسوالۍ له ډاډمن امنیت څخه برخمن شي.
ښاغلی امان ویل هغه وسلوال چې له نورو ولایتونو د ولسوالۍ ته د ګډوډۍ لپاره راغلي وو نیول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي ادعا کوي چې په پیل شوي عملیاتو کې تر دا مهاله ګڼ شمېر وسلې او مهمات دفاعي او امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د خاطر پردیس راپور مورد چې د افغانستان د کابل په شمالي ولسوالیو کې د ناامنیو په تړاو جوړ کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او زه به اسمت سروان راته وای چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
یو شمېر لویدیځو رسنیو لکه ای بی سی نیوز او نورو د پاکستان له لوري د طالبانو پر مشرانو د بندیز د اعلان په اړه لیکنې خپرې کړي، خو په دې منځ کې ایشین لایټ انټرنیشنل خپرونې د هغو ټکو یادونه هم کړې چې د دې خپرونې په نظر لکه بلې پاکستان دا پریکړه کړې ده. ایشین لایت خبرونه وای پاکستان د دې لپاره چې د پیسو سپینولو او د ترورستانو د تمویل د څارونکو ادارې یا اف ای ټی ای لوري په تور لیست کې شامل نشي دا پریکړه کړې ده. په دې لیکنه کې وړاندې راغلی په داسې وخت کې چې د اشرف غنی حکومت، طالبان او امریکا د بین الافغاني خبرو د پیلولو په درشل کې دي، د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د حقانی شبکې په شمول د طالبانو پر مشرانو بندیزونه لګوي. د پاکستان د حکومت په اعلان کې ویل شوی چې پر حقانی شبکې په تعزیراتو کې د دې شبکې د غړیو پر سفر بندیز، د شتمنیو کنګل کېدا او د وسلو تحریم شامل دي. د پاکستان حکومتي سرچینې وایي چې دا پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پر اساس کړې ده. د پاکستان د بندونو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې لیکلي فدرالي حکومت خوشاله دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د 2255 نمبر پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کړی. ایشین لایت خبرونه وایي د پاکستان حکومت د خپل هیواد د پارلمان پر دواړو جرګو هم یو شمېر قوانین تصویب کړي چې د پیسو سپینولو او د تروریزم د تمویل د ادارې په تور لیست کې شامل نشي. تیر کال د ادارې چې مرکز یې په پاریس کې دی پاکستان په خړ لیست کې شامل کړ. تر دې دمه یوازې ایران او شمالي کوریا په تور لیست کې دي. په تور لیست کې شامل هیوادونه لګنو بندیزونو سره مخامخ کیږي او نړیوالې مالی مؤسسې پور نه ورکوي. د پاکستان لوري په بندیز کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر هم شامل شي. خود نړیوالو رسنیو ډیر پام حقانی شبکې ته اوښتي، ځکه چې امریکا او افغانستان دا شبکه د پاکستان استخباراتو ته ډیره نږدې بولي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په خپل نرشیا ریلیف ویب کې پر افغانستان د کووید 19 اغیزې څیړلې او په دې هیواد کې د جولای د میاشتې د مرستې رسونې چارو ته کتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اداروي په هغو ولسوالیو کې چې تګ را تګ ورته ګران دی د خلکو د ستونزو او بشري مرستو د منظمې څارنې او پیژندنې په اړه ارزونه ګران ده. خبرونې په دا ډول سیمو کې د میشتو خلکو د بشري اړتیاو په اړه معلومات محدود بللې دي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. ویل کیږي چې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیا لا زیاته شوې، ځکه چې له یوې خوا د ډیرو خلکو کاروبار زیانمن شوی او له بلې خوا د کورونا وایرس د خپرېدو له امله له ګاونډیو هیوادونو څخه د پام وړ شمېر کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 30 دقیقې کیدونکې دي. په خصوص کې د شونځیو زده کوونکي له حکومت واړي چې د خصوصي شونځیو او په حکومتي سکتور کې د 11 او 12 ټولګیو د زده کوونکو په څیر دي ټول شونیز بهیر په حضوري بڼه پیل سي. دوی د غشتنې د شامې پر ورځ د کورونا وایرس د ګواښ له کبله د تړلو شونځیو د یوې برخې د بیرته پیلېدو په پار جوړه سوې غونډه کې ازادي راډیو ته وکړي. تفصیل له نجیب لالو خیل نه.
د خوست د بیلابیلو خوځیو نجونې او هلکان زده کوونکي وایي د کورونا وایرس د پیښو په کمیدو ټول کاروبارونه پیل شوي، خو یوازې روزنیز او ښوونیز بهیر تړلی پاتې شوی چې له پوهنتونونو وروسته یوه برخه یې د اګست په 22 پیل شوه، خو ډېره برخه یې لا پاتې ده. خوستو زده کوونکو د یادو ټولګیو د لوستنو په پیلېدو خوشحالي څرګنده کړه. وی غوښتل چې د ټولو زده کوونکو لوستنه دی پیل شي تر څو روان ښوونیز کال ځای نشي. د حلیمې او خدیجې په نومونو دوی زده کوونکي وایي دوی ټول کال بل وسته نشي تیرولای.
زه ډېره خوشاله یم چې موږ سخت کال د کورونا لپاره عمل موږ مکتبونه ځانډیدلې او شروع شو. موږ مشومان غواړي چې ورنه د لسم پر درسونه وایي، نه غواړي چې دا کور مبزیا حسي تیر شي.
دا چې زه وسیله سم سم زده کوونکي هم زه د ډېر احپام چې موږ د درسونه باید زر تر زره پیل شي. په کور کې خونه شو کې نشته چې اسیا باس وخت تیر کو. نه په هنه ریاست نه میده هله دوه چې خدا هغه کې د موږ سره همکاري وکړي او موږ د دې ټولګي هم پیل کړي.
په ټوله کې لز د کوونکو او خلکو سره یې واندې خنه داده چې زده کوونکو به څنګه وکولای شي د قرنټین په موده کې د تیر 15 میاشتو لوستونه زده کړي. د قدرت الله عظیم په نوم د الفتح حلیسی او زده کوونکو د دې چاره دا بولی چې زده کوونکو د پلومړي ګام کې په رادیو خوانزي او تلویزیون زده کړو تمرکز وکي او مطالعه دې روانه وساتي.
د کارونکو لپاره بلمړی دا وی چې هغه درسونه چې دې د رادیو خوندي او د تلویزیون لاره لاسته راوي دې زده کړي دي هغه باندې تمرکز وکي. همدارنګه د کارونکو لپاره دیم چانس پیدا کوي چې سمستر ډیر لاندې کومانس کې رسټه هم شته دی هغه مطالعه باید جاری وساتي.
د لوستونو د وخت د جبرانولو په اړه د خوز دی ویلې سي خون کوي کریم الله نظری وایي
موږ به خپل پلان داسې عیار کړو چې وکولای شو هغه تیر 15 میاشتې درسونه چې موږ نه دی ویلي هغه په کې جبران کړو. ډیر اندېښنه په دې برخه کې ځکه نشته چې زموږ دغه کال څو میاشتې 1400 کال ته هم وغځېده. یعنی موږ نه یوازې سګنای ښوونیز کال لرو بلکې نیمه برخه راتلونکي کال کې تدریسو.
د پوهنې ریاست چارواکي وایي د دې سیمستر زده کړې به د لندې تر 15 دوام ومومي او تر ازموینو وروسته به د مرغومي په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل
دویم سمستر به د هود میاشتې په 15 نیټه پیل شي چې د جوزا میاشتې تر پل کېدو پورې به دوام پیدا کړي او په دې ترتیب سره به موږ سږ کال د 12 ټولګي فارغین پر راتلونکي کال جوزا میاشتې ټولنې ته وړاندې کوو.
د چارواکو په وینا د خوست په 368 حکومتي ښوونځیو کې خواوشا 300,000 زده کوونکي زده کړې کوي، خو تر څنګ د دې ولایت په 130 خصوصي ښوونځیو کې چې د ټولو صنفونو درس بهیر پیل شو 15,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. د خوست د ښوونځیو دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي.
پرګنو مسایلو د اوریدونکو یې سیمسونه راغلي دي. خپلواک صافي د لغمان لالي شنګول وسولي څخه لیکلي ولسمشر باید د اقدام په نور ولایتونو کې هم عملي کړي چې د ولایتي چارواکو وظیفې د وظیفوي غفلت له کبله ځنډوي. تازه خان سمسور له ننګرهار افغان حکومت او طالبانو ته پکار ده چې د سولې په حق له خپلې ژمنې عملي کړي. لال میر ناصری د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ په خپل سیمس کې لیکلي د پاکستانی چارواکو دا خبره به بیزه ګڼم چې وایي د طالبانو پر مشرانو بندیز لګوي ځکه چې دوی په حساس وخت کې دا کار کوي د سولې لپاره ژمنتیا نه لري. مخلص افغان له پکتیکا لیکلي حکومت باید خپل دریز نرم کړي، پاتې بندیان ژر خلاص کړي ترڅو بین الافغاني خبرو ته زمینه برابر سي او دا خبرې ژر پیل سي. حبیب عمر عمری د هلمند لیکلي حکومت او طالبان دواړه سولې ته ژمن نه دي، دوی په جګړو کې خپلې ګټې لټوي، دوی د خدای څخه نه بیریږي او نه هم دوی ملي ګټو تا ارزښت ورکوي. اسماعیل دانش د ننګرهار لیکلي د هغو کلیوالي ښوونځیو استادان چې د یونیسف لخوا تمویلیږي شکایت کوي چې د دوی معاشونه بند دي او د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلي څخه لیکلي چې د سولې په خبرو کې امریکا، ایران او پاکستان لاسوهنه ونه کړي، ژر به د خبري یو نتیجه ورکړي. د پکتیا له سمکني ولسوالۍ نسامي الله حلمي تندر لیکلي زموږ د افغانانو د زړه هیله سوله ده. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي چې خدای دې وکړي نور په ګران هیواد کې د سولې ټغر خپور سي. نبی الله زابلی د زابل ارغنده بلې کړي د کابل کندهار لوی لار ډیره خراب ده، لطفا د دولت توجه ورته وکړي. او د پکتیا له سمکني ولسوالۍ نسامي الله حربي تندر په بل سیمه کې لیکلي افغان ولسمشر غنی دي د کونړ پر سیند د برېښنا لپاره یو لوی بند جوړ کړي. دا ازادي رادیو ده. او سمه یو بهرنی مسله چېړو د برلین هغه روختون چې الکسی ناوالنی پکې تداوی کیږي وایي چې د روسیې دغه مخالف سیاستوال بشپړ معاینات یې پیل کړی دي. ناوالنی د سایبریا له اومسک شار څخه وروسته له هغې برلین ته انتقال کړی سو چې شکونه راپورته سول چې ګواکې ده ته زهر ورکول سوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګ په حواله نورو جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې
د برلین روختون د شنبه په ورځ د اگست په 28مه نیټه ویل چې ډاکټران د الکسی ناوالنی معاینات کوي چې د ناروغۍ لامل ومومي. الکسی ناوالنی چې د روسیې د ولسمشر سیاسي مخالف دی د جمعې په ورځ د اگست په 28مه نیټه برلین ته انتقال شو. د برلین روختون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې تر معایناتو او د ناوالنی له کورنۍ سره تر مشورو وروسته به ډاکټران د روغتیایي وضعیت او نورو اقداماتو په اړه تبصره وکړي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر وویل دا ډیره مهمه خبره ده چې پوسو ولې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا سرسخت مخالف کوما ته تللی. الکسی ناوالنی له سایبریا څخه مسکو ته روان و چې په الوتکه کې ناروغ سو. الوتکه د سایبریا په اومسک ښار کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوه. روسی ډاکټرانو څو ساعته ناوالنی ته اجازه ورنکړه چې له هغه ځای انتقال کړای شي. دوی ویلي و چې د ناوالنی وضعیت د سفر لپاره سم نه دی. د ناوالنی ویاندې کیرا یارمیش په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د سفر پر مهال د وضعیت څرګند کړه چې دی باید ژر تر ژره له هغه ځای انتقال شي. ناوالنی د پنجشنبې له ورځې د اګست له شلمې راهیسې په کوما کې دی. د جرمني امبولانس الوتکه د اګست په 28مه نیټه اومسک ته ورسېده. په لومړي سر کې روسي ډاکټرانو جرمني ډاکټرانو ته د روغتیايي وضعیت د خرابوالي په خاطر اجازه ورنکړه چې ناوالنی وویني. د ناوالنی ملاتړیو د روسي ډاکټرانو دا اقدام غندلی او ویلي دي چې دوی ځکه هغه ځنډولی چې په بدن کې زهر کشف نسي. وروسته له هغه چې ناوالنی د درملنې لپاره جرمني ته یوړل سو، د جرمني حکومت د جمعې په ورځ وویل چې د ناوالنی ژوند باید وژغورل سي. اروپای ټولنې په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې څه لامل سو چې ناوالنی کوما ته ولاړ. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ ویاندې نبیله ماسرالی وویل، موږ د چټکو خپلواکو او شفافو څیړنو تمه لرو. د تایید په صورت کې عاملین باید جواب ووایي. ناوالنی چې په روسیه کې له اداري فساده پرده پورته کړې وه، پخوا هم تر فزیکي حملو لاندې راغلی. په 2018 کال کې ورباندې سپری سوې وه چې په نتیجه کې یې سترګه ټپي سوه. د 2019 کال په جولای میاشت کې دای په 10 ورځې بند محکوم سو چې ګواکې پرته د حکومت له اجازه اخیستلو یې لاریون جوړ کړی وو. په زندان کې د مخته پړسو په خاطر روختون ته یوړل سو چې ورسته داسې شکونه څرګند سول چې ګواکې هغه ته زهر ورکړل سوی وو. دای په ورستوي کلونو کې څو ځلې بندې سوی او د ولسمشری په انتخاباتو کې لګډونه یې مخه نیول سوی ده.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
میر ما
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
سیاسي ازادي رادیو ته ورجست. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د کابل د امنیت قومندان جنرال امان الله واحدی له دندې ګوښه کړیسو. د کورونی چار وزارت وایي پروند ازادي رادیو ته وویل چې امنیت قومندان لذینو نور منسوبینو سره د وظیفوی غفلت لکبله له دندو ګوښه کړی سی دی. د ناتو ملکی استازي پرون په افغانستان کې د اوږدمهاله امنیت په اړه د ناتو پر ژمنې ټینګار وکړ. نوموړي پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د نګرهار پاچین ولسوالۍ کې د دوه ډیر شلو بډلو او په هڅ کمینې کې د څوار لسو لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالي پای ته ورسېدې. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر تر 3 لک واوښت. په دې وایرس تخته کسانو شمیر تر 3.5 میلیونو زیات شوی. له دې جملې تر 5 میلیونو زیات کسان رخصي ودی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکي اونۍ اسرائیل او متحده عرب اماراتو ته سفر کوي. دوی به هلته د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د اړیکې دوه په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی د بیلاروس د حکومت مخالفه مشره سویتلانا تیخانوفسکایا راتلونکي دوشنبه په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
دا ژوند رنگونه
نوم درته
خرمو
خرما
وطن په لوګر کې
لوګر نارغلي
او زلګر راغله نن نه سپازه معمولو روان درغله شکر يم شوم پر تدا مشکل دیدم
د شفخانه کې چی پتانګي
نه
نه پتانګ
نه خدای دې بوت کو
په وزن دي څو نفر دي ترې
یو
څوک دغه
هم زوی دی و من ګرده
البته نور خپل خپلوان راځي پختري ته دي څوک راځي
ګر خلرونه خپل یو نه عمل مرزایګونه مې د ټول روسي چې څوک روسي واسلی دي
په ور څو نفر راځي
دوا درې څالور
بل څه په برکت سره کینی سیر سره کی؟
کی سیر سره کی پختنس کا کوز تی چی؟
بیا دا نور مریضان سره بستر دی دوی نه وایز دغه په مون باندې پات لګی.
نه او تام رو سیدا سالی پختنته کو غاگی مرکای مته ډیر روسی سخی مزایل لري ده
ښه لته دوی ته ډیر رځي
مته ډیر روسی
څو څو نفر ورته رځي
درې روسی څالو روسی پنځه روسی
بیا کسی کی
کسی کی هغه مرکاکو
به دا ډاکټران نه ورته وایي چې درته خبرې مکوي
ډاکټران چې راشي نشر کو ورته هغه چې ډاکټران نه ویرو دینه روسی وخت ورته معلوم وي
ته خپل څومره پتان کیږي چې دلته څوک راشي کسی درته وکا
ډیر پتان کی سر مخوږي خبر زره نه نه ځای نمیخوږي ډیر پتان کی ما
به ته دوی نه وایي چې ډیر خبرې مکوي
نه څه کوم هسته خپل کور یو نوستی وي نوستی ډیر نوستی
دا و د ژوند په رنگونی کې لیوې میرمنې سره خبرې لیدې سره د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده دویمه نیم ساعته خبری مجله چې اتو بجو پرې دوام کوي ل جاوید نیمینه ووري میرمن